السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ته راولم. نن دوشنبه د 1490 لمریز کال د حمل 14 نیټه ده چې د 2013 کال د اپریل 2 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا پر ولسونو غږ وکړ چې د سولې غږ بدرګه کړي او د دولت ضد وسلوالو باندې فشار راوړي. دفاع وزارتوی د بدخشان د ناامن ولسوالیو تر تصفیې به دغلته روان پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو مو هم خبرو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وی په بدخشان کې به تر هغو پورې پوځي عملیات روان وي چې تر ګواښ لاندې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې نه وي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ډزې کړې دي، او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات روان وي چې تر ګواښ لاندې سیمې د وسلوالو له موجودیت پاکې نه شي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې له تېرو 3 ورځو راهیسې په جرم او ځینو نورو ولسوالیو کې عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده.
جرم که قبلا تعدیدات زیادتر بود داره به حالت نرمال میآید و ما مصمم هستیم که عملیات را تا وقت تداوم ببخشیم که امنیت را در ولایت بدخشان برای مردم به وجود بیاریم.
د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په جرم کې 3 بهرني وسلوال او یو شمېر نور وسلوال وژل شوي او 14 ټپیان دي. رضایی وایي یو وژل شوی بهرنی د ترکستان د اسلامي نهضت د ډلې مرستیال ملا مصطفی و. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اعتراض وکړ چې په خبره چارواکي د سیمه ییزو پولیسو ټپیان نه انتقالوي. دغه عامو خلکو د ولایت ودانۍ ته څیرمه په اعتراضي غونډه کې چارواکي د ټپي شوو سیمه ییزو پولیسو په انتقال کې په سختې بې پامۍ تورن کړل. یو موترس صوفي لال محمد وویل
اینم تو گفتم مگه راست میگم مردم میگم دولت بر ما رسیدگی نکنه، زخمای ما را نقل نته، خو شاید که قسمتش بده شاید شده.
یو شمېر ټپي سیمه ییز پولیس په درزاب ولسوالۍ کې چې له مرکز شبرغان نه 180 کیلومتره لرې پراته ده، د لارې د ناامنۍ په سبب له لا زیاتې درملنې بې برخې پاتې دي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ډزې کړې دي. د کونړ امنیت قمانداني ویان فریدالله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دانګام او شلتن په سرحدي سیمو په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو مالي تاوانونه یې اړولي دي. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ وخت ناوخته سرحدي ولسوالۍ په توپونو ولي چې له امله یې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، او د اکثرو دغو سیمو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان پوځ د افغان چارواکو د دغو خبرو په اړه دقیق ځواب نه دی ویلی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په سرینګر کې هند ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. په پرونیو شخړو کې 3 هندي عسکر، 14 وسلوال او 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا له کلونو راپه دې خوا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او هند ضد وسلوالو مظاهرې چانو ترمنځ په نښتو کې زیاته مرګ ژوبله بلل کیږي. تازه تاوتریخوالی وروسته راغی پیل شو چې د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د هندي ځواک د تهاجمي عملیاتو په اکثر عمل کې خلکو اعتراضونه پیل کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د تورست خطاب وکړ. هغه پرون په دې اړه وینا وکړه او د غزې په سرحد کې د اسرائیل لخوا د مظاهرو ځپل وغندل. د اردوغان تر توندو خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل ټویټر ولیکل چې د اسرائیل پوځ د هغه چا لکچر ته اړتیا نه لري چې له کلونو راهیسې په خپلو خلکو بمباري کوي. د اسرائیل او ترکیې د مشرانو ترمنځ یو بل ته د سختو الفاظو د کارولو دا لانجه وروسته له هغې پیل شوه چې اسرائیلي پوځیانو د جمعې په ورځ په غزه کې په مظاهرچیانو ډزې وکړې او 15 کسان یې وژل. اسرائیل وویل چې 8 تنه وژل شوي د حماس غړي دي. حماس تایید کړي چې 15 وژل شوي د دوی د پوځي ډلې غړي دي. او د سوریې له ختیځ غوطې د ملیشو او د هغوی د کورنیو د ایستلو لپاره یو وروستۍ موافقه لاسلیک شوه. دا موافقه به د سوریې حکومت ته لاره هواره کړي چې په ټوله ختیځ غوطه کنټرول واخلي. رسنیو رپورټ ورکړی چې د جیش الاسلام ډلې سخت دریځه له دوما ښاره وځي. دوما په 2011 کال کې د حکومت ضد پاڅونونو یو اصلي مرکز و. تمه ده چې دا سخت دریځې د سوریې په شمال کې یوې بلې سیمې ته چې کنټرول یې د مخالفانو په لاس کې دی انتقال شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچاله اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا پر ولسونو غږ کوي چې د سولې غږ بدرګه کړي.
لومړی سوله ولسی کړي، ولې وینه تویږي؟ پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانه مخالفت کوي د ولس مخالفت.
افغان امنیتي مقاماتو په بدخشان کې به تر هغې پورې روان پوځي عملیات دوام وکړي تر څو دغلته ناامنې سیمې پاکې شوې نه وي. د رواني خبري مجلې په ترڅ کې دا هم اوري چې د لښکرګاه په پرلت کې د یو ګډونوال کوچنی زوی هغه مهال چې پلار یې په پرلت کې و د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړه.
په دې ولس لپاره مې د خپل کور او زړه ټوټه قرباني سول. پوهېږم چې اولاد ډېر خوږ وي. زما زوی زما راتلونکی و، ما ورته ډېرې هیلې درلودې.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د سوریې په حالاتو کې اورئ چې د حکومت د مخالفو ملیشو یو ډله چې په محاصره کې ده له ختیځې غوطې په وتلو موافقه کړې ده. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
که یو نجلۍ کوشش وکړي خپل نامزد سره همکاري وکړي او ورته اعتداء کار مه کوه، سبا ورځ هماغه که یو 100 روپۍ بې ځایه مصرف کړي هماغه آیندې ته په درد لګېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر وو پورې اورېدل شي. د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه او مطالب هم لرو. افغان ولسمشر پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتل چې د سولې لپاره دې ولسی فشار وارد کړي. ښاغلي غنی دا هم ویل چې روان کال کې به پارلماني او د ولسوالۍ د شوراګانو په راتلونکي کال کې به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. نوموړي وویل افغانان باید د خپل پراخ ګډون له لارې څرګنده کړي چې اساسي قانون ته ژمن دي. په سیمه کې زموږ خبریال نجیب الله الخیر پړه رپورت برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د مخالفینو سره د سولې لپاره بې ساری تاریخي وړاندیز کړی او د جګړې د دوام لپاره پلمه نه ده پاتې شوې. ولسمشر غنی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ پکتیا ته د سفر پر مهال د خلکو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې وکړې.
غوښتنه مې څه ده له تاسو؟ اوس سوله راوړئ. دوه شیان له تاسو نه زه سږ کال غواړم. لومړی سوله ولسی کړي. دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بېساره یي، ولې وینه تویږي؟ پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانه مخالفت کوي د ولس مخالفت. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سولې راوړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د ټاکنو مسله هم یاده کړه او له خلکو یې وغوښتل چې په روان مریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او په راتلونکي کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
شفاف انتخابات دیارلسه و اونوي کې د ملي شورا او د ولایتي اوکې د ولسوالۍ شوراګانې دیارلسه اتنوي کې د ولسمشري انتخاب ګډونم غواړم. مینم غوارم زکر چه پده بانده باید افغانستان ثابته که چه موک اخپل اساسی قانون بانده شما
بلدوری تا ده پکتیا و سیدون که براندیس که ویچه تاکه ندی پا حوزوی بنا تر سرشی
زی آجی مواد افاق پکتیا ولاد مرکز دیگر ریزیم
ده یو شیخ والا ورز جامور نا چه پا طول ولادو که باید انتخابات حوزوی شی نو پا داره که طول تا حق رسیگی طول مستحق و خلکو تا اینی یا موک بیام غالو خلکو نم غالو ورز جامور نم چه مستحق خلکو باید داره دا وکالت تاور شی
ولسمشر محمد اشرف غنی چه ده افغان حکمت ده شمیر وزیران و لوړپوړو چارواکو په ملتیا پکتیا ته تللی دی په یاد ولایت کې د بیا رغونې یو شمیر پروژې هم پرانستی
دا نجیب الله خلو خیل په راپور کې مو اورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په پکتیا کې پر ولسونو غږ وکړ چې د سولې غږ بدرګه کړي او سولې دې ولسي کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په راتلونکي کال کې په دې کال کې او په راتلونکي کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې
بس لرو چې محکمې
لخوا آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه افغان پوزی چارواکی وی په بدخشان کې به تر هغو له درې ورځو راهیسې پیل شوي پوزی عملیات جاری وساتي چې تر ګواښ لاندې سیمې تصفیه کړې نه وي. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی وایي چې په بدخشان کې په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو او د هغوی بهرنیو ایغور وسلوالو ملګرو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. خاغل رضایی وویل چې د ایغور وسلوالې ډلې مرستیال لی وژلی ده چې ورسره به په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو د جلب او جذب بهیر ډیر پت شي. دا موضوع سفیالله ستانکزي څارلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې د ختیځ ترکستان یا ایغور وسلوالې ډلې د مرستیال وژنه به د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کم کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ ترکستان د وسلوالې ډلې مرستیال ملا مصطفی د افغان پوځیانو لخوا په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی دی. رضایی وایي د ملا مصطفی وژنه چې چین ورباندې انعام هم ټاکلی و په بدخشان کې د ایغور او نورو بهرنیو ترهګرو فعالیتونه د پام وړ کموي. د ختیځ ترکستان د ډلې د مرستیال وژنه په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو د راتلو مخه نیسي. دا یو ډیر کلیدي شخص و ځکه د چین حکومت هغه یو ګواښ باله او د وژل کېدو یعنی نیول کېدو لپاره یې شپږ میلیون ډالره انعام ټاکلی و. رضایی وویل د ختیځ ترکستان د ډلې پر مرستیال سربیره یو بل چینایي تابه، یو تاجکی تابه او پنځه وسلوال طالبان وړمه شپه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. له بدخشان سره په پوله د چین په لری پراته شینجانګ ولایت کې ایغور ټبرې میشت دي چې له دې ډلې ځینې په بریدونو او تروریستي فعالیتونو تورن دي. د دوی وسلوال فعالیتونه د ترکستان اسلامي نهضت په نوم روان دي چې د شمال لویدیځ چین د ایغور میشتې سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې د طالبانو له ملاتړ برخمن دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنش وایي ملا مصطفی د نورو بهرنیو ترهګرو په څیر د افغانستان د جنوبي ګاونډ لخوا تجهیز او اداره کېده څو دلته وران کار فعالیت وکړي او زموږ اړیکې له نورو هیوادو سره خرابې کړي.
اینها از طریق چترال پاکستان داخل کران و منجان
دوی د پاکستان د چترال له لارې کران او منجان ته تللي وو او بیا له دې ځایه ځانونه وردوج او جرم ته رسولي. له دې کسانو یو تن ملا مصطفی چې اصلا د چین له ایغوریانو و د افغان پوځیانو د عملیاتو په مټ له منځه یوړل شو. پاکستان که څه هم د افغان حکومت او امریکا لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن دی خو وایي چې خپله د تروریزم قرباني دی او دا نه مني چې ګواکې وسلوال دی خوا را اړوي. افغان او بهرنیو ځواکونو په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره پخوا هم د هڅو خبر ورکړی و. تیر میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره هوایي بریدونه کوي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو اورېدل چې افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې له درې ورځو راهیسې پیل شوي پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې د ګواښ لاندې او ناامنې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې شوې نه وي.
دلشکرګاشر او جنونور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او سم په مخړې د مهمو خبرونو لندېسته وبخې د ازادي رادیو د روانې خبری مجلې په دې برخه کې د نړۍ مطبوعات لرو نوریا سنوري مطبوعاتو ته کتنه کړې
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي له دریو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ رسما اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به سږ کال د تلی یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ټاکل شوی وه چې دغه انتخابات د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یو کال وروسته په 1994 کې ترسره شي، خو د امنیتي اندېښنو او د ملي یووالي د کمزوري حکومت د لوجستیکي ستونزو له امله څو ځلې وځنډېدل. ډیلی میل لیکي که دغه انتخابات ترسره شي د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره به کاندیدان سیالي کوي او هم د شاوخوا 400 ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې یو شمېر د کابل له کنټروله بهر دي غړي ټاکل کیږي. د ورځپاڼې په وینا له دغو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د راتلونکي کال په پسرلي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان په دې شک کوي چې افغان حکومت به په هیواد کې امنیتي ګواښونو ته په پام سره وکولی شي چې دغه انتخابات په سمه توګه ترسره کړي. د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته ملګرو ملتونو د انتخاباتو د کمیسیون دغه اقدام وستای، خو په هغو کې د ټولو افغانانو پر ګډون ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو وویل یوازې دا مهمه نه ده چې انتخابات باید وشي، بلکې مهمه دا ده چې ټول افغانان د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه چې په ناکرارو سیمو کې به انتخابات په څه ډول ترسره کیږي، هغوی چې تذکرې نه لري یا د جګړو له امله بې ځایه شوي دي، په څېر ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. له بلې خوا هم وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په وروستیو میاشتو کې حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي دي. پر بهرنیانو سربیره د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په دې اړه شک څرګند کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. خدای هم ویلي چې مخکنیو تجربو د انتخاباتو د کمیسیون نیمګړو تیاریو او د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په پام سره که دغه انتخابات ترسره شي هم هغه به شفاف او عادلانه نه وي. Stars and Stripes ورځپاڼې افغانستان ته د استول شو نور امریکایي سرتیرو په اړه یو مطلب تر دې سره لیکل دي چې پوز هیله مند چې دغه نوي جزو تامونه به د افغانستان په جګړه کې درېدلې حالت له منځه یوسي. لیکي بریدګای شاون مورګان چې اولس کاله د امریکا په پوځي پلی ځواکونو کې خدمت کړی او 15 ځلې جګړو ته د استولو تجربه لري، دا ځل افغانستان ته د هغې لیوا په چوکاټ کې استول شوی چې دنده یې په مستقیم ډول په جګړو کې ګډون نه، بلکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول دي. نوموړی وایي ماموریت به آسان نه وي، خو دغه د جګړې لپاره د روزل شوو ځانګړو سلاکارانو لومړنۍ لیوا د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره یو درست تشکیل دی چې په دې هیواد کې د طالبانو په وړاندې په دغه 14 کلنه جګړه کې ولاړ حالت هغسې چې پنټاګون هیله کوي پای ته ورسوي. د ستارس اند سټرایپس په لیکنه پنټاګون په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي په ترڅ کې دغه پوځي لیوا تیره میاشت افغانستان ته واستوله. د امریکا د دغو روزل شوو ځانګړو پوځي سلاکارانو تشکیل د هغو امریکایي سلاکارانو د تجربو په اساس رامنځته شوی چې کلونه کلونه یې افغان کماندو ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو په اړه سلا مشوره ورکړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په هغو جګړو کې چې دغو روزل شوو افغان کماندو ځواکونو برخه اخیستې تلې هغه ګټلې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د لخکرګاه د پرلت یو ځوان خپل ماشوم زوی له لاسه ورکړ. ډاکټر خان محمد عرفان د لخکرګاه د هغو ځوانانو د لومړۍ جوپې څخه و چې د طالبانو له لورې دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې د مایوسه کوونکې بیانې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ. هغه د دیني عالمانو په منځګړتوب وروسته له نږدې 8 ساعتونو اعتصاب مات کړ، خو کله چې ماښام کور ته ستون شو نو خبر شو چې 2.5 کلن زوی په حق رسیدلی دی. دا چې څرنګه په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی کیسه پیل کړې ده.
دولت جواب راکوي چې زموږ په هر معنا باندې تاسو سره همکاري هم کوو،
تو سه طالبان زرخ پل خبره وک طالبان ته چمو خلګ واسته دوی رته منفی جواب راکې هنه دا د سول چې تل تل لارسي د کندار اډیا ته ورسي کندار میدان ته ورسي کم بیس ته ورسي او شورا ته ورسي موږ ورته ویل چې مشته سره ورنی مشته پراس جوړ سره وکو کافر ته بدواړو دریږو چې ورور مرو تن نور جوړ دی نور مشکلات وطن کې ما جوړو خودا پر سر بیرز مش خبره طالبان ونه منله موږ په اتصاب پنج لاس پورې کې شه دوه ورځې سره د فارمول اتصاب کې تقریبا لاس دوه ورځې کسان د کومارات ته ورسېدل چې د خپل شامل ومه د نورسته علیمان وجبان راغلی و چې تا خلک چې اتصاب کړی دا باید نور اتصاب ونه کې دا په اسلام کې ناروا دی بیا موږ دوی ته احترام وکړي دوی رااله ماشام د نظر چیم و چې موږ اتصاب مات کې بیا پس لاړو کور ته
کله چې کور ته ولاړې
بله
هغه داستان د چی سره مخ شوی الته څه پرسی و
کور چې ولاړم موټر می ودروي ګرته هرنګ یو زما یو کښنه کوي دی نه نه راوته هرنګ ورته د رترانه غي مخته نو خو کور ته ګرته خلاص سو د بنره مشه چیر وته ودر دی ما موټر ته فور ته کړ سره تخته نو ودر کله ما یې سونه جاله کول نهسته کور چې ولاړم روډي مخړل روډي وخت نو وخت ټیم مقصد چا وخت نه زه د جمعه څخه ورسته کور ته خپل کښنه مشمان ته وایم دا لک چیر دی اشمت الله چیر دی مطلب ویل نهسته اشمت الله بده دی نه څه ته به په خبره پاته وسارت سار چې سو تزما دې وکړو همیشه د نزد پر درو شول ما هبه ملي سره وي بدر غژو کښول ما او یا به د سمین سره کول خو زوی دې ته خپل ملي زوی سره کوم حتی به خدمت مرګ وځل خو درکسته نور کار خلاص سمړ سو مره د شوز بغیر کښنیان خو کند کو کور ځای ور چې بغیر سره ودی وش تا کښته مشکل ورته پیښ شوی نو پس لاغه د دې په تشويش کې ور مازی په دغه پرسه نو بیا زلا چولې وو زمي را چولې وو او د درې ور بلسي عملی پر رالی بار اخی ور څاور کړم نو ته په خنه ونه رسو دی راته ویل نه بوله یا کاز بیا ورسره غلی وو چې د شبخانه انتقال کې باندې چولې وو کار څاور کړی وو نو زه ردی وطن د فاره په سر په مال پر قرباني باندې نظر یم نور دغه الات زغمول ور نه دی
لومړی زیودا او تخپل وایز ما سره بینه کول ټوکی کوله څه هلی دی وی څه امید دی زکه ته د وطن د نور ما شمان او د ژوند غرور د پر خیمه تر غلې وې حساب وکړو
زما لپاره ایو ډیر درنه ورځ ودا د یو لس لپاره می د خپل کور او ټوټه قرباني سول په هیجم چې اولاد ډیر خوږوي زما زوی زما راتلونکي وو ما ورته دی هلی درلودې ما غوښتل چې زوی می لویسی او ردی هیواد لپاره د خدمت تشتنسي خو هیلی می ابو یو دی ناز می خوار صورت لوم کی می یو خیال پات سو زوی می زکل دی نړی لاری چې زه د دی وی د ولس پر وشول بوختم یا الله ته ما ته او بیا ټول خلکو ته هر ورځ قربانی کیرو صبر او حوصله راکړي
ستا غشتنه څه ده د چنګ تر پاینو نه هغه څوک چې چاودنې کوي یا چاته چې تاسو د سولې ځلې غوړولې ده
هر ورځ نه خپل څه نور پتنګ رالو دا قرباني مشه قرباني نه بولو د خپل سر په قرباني هم ولاړم په سر او مال باندې تر څو چې موږ دا غشتنه طالب ورور ونه مني مشتر زغمول وړ نه د موږ نقش نو کال تیر چې 15 کال کلاس کال تیر سم دغه نور مبارزه په دوام کوي
دا لخرګه د پرلت د ځوان سرګندونی مواردی چې خپل کوچنی زوی د زړه د ناروغي یا حمله له عمله له لاس ورکړی دی ډاکټر محمد خان محمد عرفان د لخرګه د هغه ځوانانو د لومړی څخه چې د طالبان لوري د دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې د مایوسه کوونکي بیانې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ خو کور ته په نستنېدو ورته معلومه شو چې دوه نیم کلن زوی مړ شوی دی
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو زم غږ له ازادي رادیو اوریدئ سوریه د حکومت د مخالف ملیشو یو ډله چې په محاصره کې ده له ختیځې غوطې په وتلو موافقه کړې ده د راپورونو پر اساس حکومت او مخالفان له دې هم یوې لویې موافقې ته رسېدلي چې په مټې د ټولې ختیځې غوطې کنټرول له دو کلونو وروسته د سوریې حکومتي ځواکونو لاسته ورغلی دی سفیلا ستانیزیا په دې اړه رپورټ لري
د سوریې په ختیځ غوطه کې د فلق الرحمن سخت دریزو دوه سیمه پرېښوده. دوی په هغو بسونو کې سپاره شول او له سیمې ووتل چې له حکومت سره د موافقې په اساس ورته تیار شوي وو. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي شاوخوا 1400 جنګیالي او ملکیان د موافقې په اساس د ختیځ غوطې له دوه سیمې ایستل کیږي. دوه په 2011 کال کې د بشار اسد رژیم پر ضد د پاڅونو له زړو سیمو یوه ده. د سوریې رژیم په دوه ښار کې پروختونو او هستوګنو په بمبار سره د وخت پاڅونونه زواب کړل او لارې وروتړلې څو مرستې ورونه رسیږي. په دې سیمه کې د اسلامي اردو په نوم د یوې ډلې اصلي مرکز چې ډېر وخت یې د حکومت په ضد کلک مقاومت کاوه. د سوریې په پوځ پورې یوې تړلې خبري ایجنسۍ پرون ناوخته ریپورت ورکړ چې د اسلامي اردو په نوم ډلې موافقه کړې چې د سوریې شمال ته ولاړه شي. د سوریې په شمال کې د دې سیمې کنټرول د مخالفینو او ترکیې په لاس کې دی. له دوه سیمې د سخت دریځو په وتلو سره دا سیمه رسمن د دمشق په کنټرول کې راځي. که دا موافقه چې د سوریې دولتي رسنیو او د بشري حقوقو څارونکو ډلو په اړه ریپورت ورکړی سموي په ختیځ غوطي کې د سوریې د رژیم د څو اونیو سختو بمباریو او فشارونو نتیجه ده. اخوا په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې پرون سهار ریپورت ورکړی چې د روسیې پوځي پولیس به د دوما ښار د نظارت لپاره موظف شي. سوری ملیشو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات دوام وکړي تر څو چې د ګواخ لاندې سیمې او ناامن ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون پاکې نشي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اعتراض وکړ چې په خبره چارواکي د سیمه ییزو پولیسو ټپیان نه انتقالوي. د کونړ امنیتي مقامات وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د پاکستان پوس په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ډزې کړې دي چې کافي تاوانونه هم اړولې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د روسي شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په سرینګر کې هند ضد مظاهرې کیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وشل کېدو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د ترورست خطاب وکړ. د سوریې له ختیځ غوطې د ملیشو او د هغوی د کورنیو د ایستلو لپاره یو وروستۍ موافقه شوې ده. پر دې اساس به د سوریې پوځ په ټوله غوطه کنټرول په لاس کې واخلي. او د نورو راپورونو سربیره په خبری برخه کې مو د شمالي کوریا د ورستیو څرګندونو په اړه هم خبرو.
د ژوند رنگونه
اویدن کو دلته د خزو د یو پارک ترغلم دلته د خیاطۍ یو دکان د چیز من یو خور پکې غړې خويندې دی یو خور لګیا د کار کې د دې سبب مرکو کوم. تاسو منم راتوي
به مانو مارزو ده
ارزو جانې کدار ته وې څو کال کې چې خیاطۍ کې یو څنګه د خیاطۍ زده کړه
زه خپل 22 کلنه یم او یو لس کال کې چې زه خیاطۍ کوم او ما لکور شروع کړله خیاطۍ د ما مشره خور او استاد ول لاغې نه مست کړی.
ها تاسو ډیر وړ سن کې نه خیاطۍ شروع کړل؟
بله.
څو کلنه به وې؟
ته نه حوالم نه
څنګه د زده کړه پایل دي څنګه وکاو وړ سن کې هم شروع کړی واش او لمړی شاید درته سخت هم و؟
ولا رښتیا وایم فعلاً شاګردان هم ډیر لرم کله رانه پوښتنه کوي چې استاد څنګه دې شروع کړله. نو شاید مینه مې وه شاید استعداد مې ونه پوهېږم هېڅ یعنی داسې یو ورځم راته مشکل تمام نه شو چې ما دغه کار شروع کړ.
اوس څنګه د دکان دې څنګه خلاص کړ څنګه دې وختل چې نور شاګردانې ولرې دلته راشي؟
والا کور کې مشکلاتونه بعضې مشکلات دي حیاتي نه یا کله یا کله نه نور ما وغوښتل چې میرمنو ته بهر بیرون کار وکړم او نورم پراختیا ورکړم خپل کارونو ته.
اوس څومره شاګردانې لرې دلته دوکان کې؟
د اوړي له خوا نه لږ وي د زمې خوا نه ډېر وي فعلاً اوس اووه شپږ شاګردانې لرم.
تاسو د خدای پاک همداسې خوشحاله لرې ډېره زیاته مننه.
خواهش کوم تاسو همچنان.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان صادق له کونړ په خپل اس ام اس یا پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان لخوا پر کونړ وحشت دوام لري او افغان حکومت ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. سید محمد محمدی بیا له کابل څخه په خپل پیغام کې وایي چې پاکستان د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د بریدونو له لارې غواړي چې سیمې یا د کونړ خاوره تر لاندې کړي او افغان ځواکونه باید ورته د توپ ځواب په توپ ورکړي. مجیب الله له هلمنیار بیا له هلمند څخه لیکي چې د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې له ناروغانو سره سم چلن نه کیږي او درملنه هم په سمه توګه نه کیږي او اکثره ناروغان او ټپیان له منځه ځي. او عبدالواجد مدقق له لوګر څخه لیکي چې په خونځیو کې د کتابونو د کمښت ستونزه لرو چې باید ورته توجه وشي.